رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو السلام علیکم ز شفیع سرداریم د دې د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیلسوي په دې خبرونه کې لمړی پام وکړئ د خبرونو لندېستا
جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې له متحده ایالاتو سره امنیتي تړون د جنگ ختمول او په افغانستان کې د ثبات راوستل تضمینوي سیګار په خپل یو رپورټ کې ویلي دي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې د پیسو یو زیاته برخه بې ځایه مصرف شوې او د اروپا اتحاد د خارجي پالیسۍ مشره وایي چې اروپایان به د متحده ایالاتو د اعتراضونو سره سره د حق د نړیوالې جنایي محکمې ملاتړ جاري وساتي
نن پنجشنبه ده د 1999 کال د سنبولیې د میاشتې 21مه ده چې د 2013 کال د سپتمبر د میاشتې 14مه کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لري چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي تړون په اړه بحثونه پیل شوي دي
دې قرارداد آیا د افغانستان تمامیت د ارضي استقلال او حاکمیت تضمین کړی که نه دی کړی
د امریکا ختیځې سیمې د یو ستر سمندري طوفان د خطر سره مخ دي
Just because the wind speeds came down, the intensity of the storm came down to a cat 2.
دا او ځینې نور مسایل د افغانستان سیمې او نړۍ په حقله لرو خو اوس به د دې سات خبرونه سید سلیمان شاه تاسو وایي
السلام علیکم جمهور رئیس اشرف غنی وایي چې اوس مهال د سولې لپاره امکانات له بل هر وخت نه زیات برابر دي اشرف غنی چې نن د پنجشنبې په ورځ د سنبلې په 22مه په کابل کې د شهید دونۍ په مناسبت د یو شمېر شهیدانو د کورنۍ او ځوانانو سره خبرې کولې ویل چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اوسنۍ ستراتیژي هغه ستراتیژي ده چې د افغانستان خلکو یې د ښاغلي غنی په وینا د تیرو 40 کلونو نه غوښتنه کوله او مقصد یې په افغانستان کې په سولې ته د ثبات او امنیت تضمینولو اشرف غنی وویل نه غواړي چې د امنیتي تړون په فسخه کولو سره افغانستان د انزوا په لورې روان کړي
چې آیا غواړي په هغه وخت کې چې نږدې ده سولې ته ورسیږو ځان په انزوا کې خپله واچو دوهم بدیل مو څه دی نړۍ نه غواړي بیا 100,000 عسکر راولیږي او څوک دا غواړي
په کابل کې زمون خبریاله لیما نیازی په خپل ریپورت کې وایي چې اشرف غنی دا څرګندونې په داسې حال کې کړې چې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د پارلمان غړو له امریکا سره په 10 کلن امنیتي تړون باندې له سره د غور کولو په خاطر پریکړه وکړه او ځینې غړو یې د فسخه کولو غوښتنه کړې اشرف غنی وایي چې دغه تړون د افغانستان د امنیت لپاره ضروري دی له بلې خوا پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او د افغانستان د مدني ټولنو غړو هم د دغه امنیتي تړون د فسخه کولو غږ کړی دی خو د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې د اشرف غني حکومت یې په یو اړخیز ډول لغوه کولی نه شي ځکه چې دغه تړون د یوې مادې له مخې که یوه خوا وغواړي چې فسخه کې باید جانب مقابل ته 2 کاله مخکې اطلاع ورکړي دا وخت برابر 14,000 امریکایي عسکر په افغانستان کې پراته دي او طالبان یې هم ویستل له حکومت سره د خبرو لپاره د شرط په توګه وړاندې کړي دا د امریکا غږ واشنگټن دی جمهور رئیس اشرف غنی ویلي دي چې د جنگ په باب د غلطو پریکړو او په نامناسبه توګه د عسکرو لیږل د دې سبب شوي دي چې د افغانستان د امنیتي قواو تلفات زیات شي په عین وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت نن د پنجشنبې په ورځ ویل چې په تیرو 3 ورځو کې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې له طالبانو سره په سختو جګړو کې 249 طالبان وژل شوي دي د دغه وزارت وویان سید غفور احمد ویل چې امنیتي قواو د طالبانو په خلاف تهاجمي عملیات پراخه کړي دي د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د فدرالي حکومت د ځانګړي سرمفتش دفتر چې د سیګار په نوم یادیږي په خپل یو ریپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د متحده ایالاتو د حکومت د پیسو زیاته برخه بې ځایه لګېدلې ده پام وکړئ ریپورټ ته چې شافع سرداري تاسو ته لولي
په دې رپورت کې د شوز لپاره د یو اس ای آی ډی یو غټه پروژه ناکاره بلل شوې ده. د رپورت لمخې دغه پروژه چې د میرمنو لپاره د نړۍ تر ټولو غټه پروژه و، په افغانستان کې د 15 او 10 میرمنو لپاره د کارونو د مندلو او نورو مصرفیتونو د پیدا کولو په خاطر په کار اچول شوې و. د سیګار سرمفتیش جان سابکو په دې رپورت کې چې نن د پنځشنبه په ورځ خبر شوی ویلي دي چې داسې نشانې نه ویني چې دغه پروژه دې له افغان میرمنو سره مرسته کړې وي. هغه دغه پروژه په حقیقت کې په افغانستان کې په اصطلاح د نورو بې ځایه پروژو او درواغو یوه ښه نمونه بللې ده او ویلي دي چې د امریکا د نړیوالې پرمختیایي ادارې چارواکو په دې هکله د امریکا او افغانستان ولسونو ته درواغ ویلي دي، پیسې یې لګېدلې دي خو نه معلومېږي چې څه سوې. شافیه سردار، امریکا غږ، واشنګټن.
زمونږ غږ د واشنگټن نوري. د پکتیا د ولایتي چارواکو په وینا په دغه ولایت کې د طالبانو د استخباراتو یو مسول د چهارشنبې په ورځ له خپلو شپږو انډیوالانو سره یو ځای د یوې بې پیلوټه ډرون الوتکې په حمله کې وژل شوی. د والي ویان عبدالله حسرت امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې بې پیلوټه الوتکې د فرحات په نوم د طالبانو دغه قومندان چې په یو پیک اپ کې سفر کوو په نښه کړی و. لبلې خوا د فاریاب ولایتي چارواکو امریکا غږ آشنا رادیو ته ویلي چې اووه تنه طالب جنګیالي د دغه ولایت په قارون قل ولسوالۍ کې په یو هوایي برید کې وژل شوي. طالبانو دغه دواړو پیښو په باب تر اوسه پورې تبصره نه ده کړې. پاکستاني چارواکو هغه هیواد ته د محرم الحرام تر لسمې پورې چې د عاشورا ورځ ده د افغان مهاجرینو په تګ بندیز لګولی. د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت د دغه بندیز علت په پېښور کې د عاشورې په مناسبت د امنیت ساتل ښودلی دي. د پېښور د کمشنر مرستیال د چهارشنبې په ورځ ویل چې د عاشورې د ورځې پورې د افغان مهاجرین دغه ښار ته ننوځي. د اروپایي اتحاد یو جګپوړي ډیپلوماټ وایي چې اروپایان به په حق کې د جرمونو د نړیوال جنایي محکمې د کار او کوښښونو ملاتړ جاري وساتي. میرمن فریډریکا موګیرینی چې د اروپایي اتحاد د بهرنۍ پالیسي مشري په غاړه لري نن د پنځشنبې په ورځ ویل چې دا نړیواله محکمه د نړیوال عدالت د تامینولو لپاره هڅې کوي. پام وکړئ، د میرمن موګیرینی په وینا د سولې په خاطر حساب ورکول هم ضروري دي. هغې وویل:
I think it is important for me to say a few words on the system.
لدی عملت چې د جرمونو د نړیوال محکمې موجودیت تر پختنه لاندې راغلی، فکر کوم مهمه ده چې واضحاً او رسماً وایم دغه محکمه د اروپایي ټولنې لخوا تر پختنه لاندې نه ده. موږ به د نړیوال محکمې له کار څخه په پوره قوت ملاتړ ته دوام ورکړو.
هغې دا تبصره وروسته له هغې وکړه چې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جان بولټن وړم ورځ د حق نړیوالې جنایي محکمې ته خبرداری ورکړ چې دغه محکمه نشي کولی امریکایان په افغانستان کې د جنګ په دوران کې د احتمالي جنګي جرمونو او زوریاتیو له امله محاکمه کړي. د فلورنس په نوم یو غټ سمندري طوفان د اټکل سره سم نن د پنځشنبې په سهار د امریکې د شمالي کارولینا ایالت ساحلي برخو ته ورسېده. که څه هم چې د طوفان سرعت کم شوی دی، خو بیا هم د 150 کیلومتر په رفتار جاکاړو سره ملګری دی او د سختو سیلابونو د راوتلو ویره موجود ده.
The other thing that's going to happen is not only are we going to see high winds, 110 mile an hour sustained winds coming upon the
امریکا د فدرالي حکومت د بیړنۍ مرستې فدرالي ادارې دی ولورپوري چارواکي غږ دی چې ژورنالیستان سره نن سهار خبرې کولې او د طوفان د مسیر او سرعت په باب معلومات ورکول. په سلګونو زره خلک له خپلو کورونو نه وتلي دي او د واشنگټن ډي سي په شمول په څو ښارونو کې سبا د جمعې په ورځ بیړنۍ حالت اعلان شوی دی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه اوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
خبرونه مو د امریکا ژغه آشنا رادیو ته اوریدل. قدر مون اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې رپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پای اوري. د افغانستان جمهور رئیس وایي چې د سیمې هیوادونه غواړي له نړیوالو سره د کابل ارتباطات له منځه یوسي. محمد اشرف غنی پرته له دې چې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي قرارداد منتقدونو ته مستقیمه ګوته ونیسي، وی ویل چې بدیل نسته او دا پوښتنه یې مطرح کړه چې آیا غواړي په هغه وخت کې چې سولې ته نږدې سوي یاست هیواد له انزوا سره مخامخ کړي. پرون پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په شمول ګڼو افغان جهادي مشرانو او سیاستوالو غوښتنه وکړه چې له امریکا سره پر امنیتي قرارداد بیا غور وسي. نور جزئیات زموږ د خبریال رحیم ګل څاروان په رپورټ کې واوري.
قرارداد امنیتی موافقین تجدید نظر شو تسبرون کړو
ورسله هغه چې 13 ورځ خواني ولسمشر حامد کرزی له امریکا سره د افغانستان د امنیتی تړون د بیا کتنې غوښتنه وکړه او په یو غونډه کې لسیاسي مشرانو غوښتل چې دا قرارداد له سره وکتل شي نن ولسمشر محمد اشرف غنی په غیر مستقیم ډول د غوښتنې ته په ځواب کې وویل چې تر بل هر وخت د سولې امکانات بهتر دي او دا چې افغانستان سولې ته نږدې دی ولې انزوا کې واچوي د ولسمشر په وینا دوهم بدیل څه دی افغان ځواکونو د بهرنی ځواکونو ځای نیولی او قوت زیاتیږي هغه وپوښتل آیا غواړي چې بیا نړۍ 30,000 عسکر افغانستان ته ولیږي
په منطقه کې ځینې غواړي زموږ بین المللي ارتباطات له منځه یوسي هغه شی مو چې په عقل او قرباني ترلاسه کړي دي په احساساتو یې ولې لاسه ورکړو
کسایی که به خاطر بازنگری
په ورته وخت کې د ولسی جرګې ډیر شغلو 13 ورځ په لیکلي بڼه د امنیتی تړون بیا کتنه غوښته دا جرګه چې مشري یې همایون کوله د جرګې غړو پریکړه وکړه چې قرارداد له سره بیا وکتل شي
دغه امنیتی تړون وغواړي دا رد کړي چې د ټولو مشکلات څخه خلاص وو
خو د نړیوالو اړیکو کارپو انتظار خادم بیا وایي د دې تړون لغوه وضعیت نور هم ترینګلی کوي
بیسه د امریکا او افغانستان ترمنځ دوه طرفه مسؤلیتونه او صلاحیتونه په ګوته کوي په داسې حال کې چې لغوه کول حد اقل دوه کاله وارد مخه خبرېدل دي په کار که چیرته بیسه لغوه شي امریکا به یعنی که احتمالا لغوه شي امریکا به خپل مرسته له افغانستان قطع کړي افغانستان به بیا پر نیابتي جګړې په میدان باندې بدل شي او بالاخره حالات بل دې هم بدتر شي
څو مدني ټولنې بیا د دې تړون د بیا کتنې په ځای لغوی وایي خو د دې تړون په بدیل نه پوهیږي
څلور کاله د دې تړون له لاسلیکه وتی خو هیڅ ماده یې تر اوسه نه ده عملي شوې
د ملي یووالي حکومت واک ته له رسیدو سره جوخت 2014 کال د سپتمبر په 13مه د دې حکومت د پخواني د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر او د امریکا د وخت سفیر ترمنځ امنیتی تړون لاستیک شو ښاغلی اتمر تېر ورځ په هغې ناستې کې هم برخه درلوده چې د دې تړون د بیا کتنې لپاره پخواني ولسمشر دا مسله راپورته کړه
راډیو چې تاسو ورباندې باور کولی شئ د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ صفه 2296 اف ام 3.15
که څه هم چې د افغانستان جمهور رئیس د سولې امکانات بهتره بولي خو اجرائیه رئیس وایي چې د افغانستان ولسونه د طالبي نظام پر خلاف دي له بلې خوا یوې سرچینې امریکا ژغ ته ویلي چې امریکا له طالبانو څخه په افغانستان کې د واشنګټن د دوو پوځي اډو د منلو غوښتنه کړې ده د دې خبر تفصیل په رپورټ کې واوري
ولسمشر اشرف غنی نن پنجشنبه یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې روانه جګړه هیڅ ډول مشروعیت نه لري او دغه جګړه یې سیمه ییزه او نړیواله وګڼله
د افغانستان ټول خلک باید غږ پورته کړي چې سوله غواړو د جګړې ختمول غواړو ثبات او عزت غواړو که زما سر د سولې لپاره غواړي په دواړو لاسو یې ورکوم بین الافغاني مذاکرات غواړو سوله اوس ولس پورې اړه لري یوازې د دولت کار نه دی
د طالبانو د پخوانی چارواکي وحید مجده په وینا د طالبانو بل غوښتنه د طالب بندیانو خوشی کول دي خو د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله چې دا مهال په ممبئی ښار کې د افغانستان او هند ترمنځ د پانګونې او سوداګرۍ په نړیوال نندارتون کې د ګډونو لپاره هند ته تللی دی وایي په افغانستان کې د جګړې له لارې د طالبانو بریالیتوب ناشونی دی
The people of Afghanistan are against
افغانان د هیواد د طالب کېدو خلاف دي خو په ورته وخت کې خلک پوهیږي چې چیرې طالب له تاوتریخوالي لاس واخلي د ترهګریزو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي او په سیاسي بهیر کې برخه واخلي دا د هیواد په ګټه ده
د پنټاګون یو پخوانی مشاور متقاعد ډګرمن کریستوفر کولیندا چې روان کال په دوحه کې د طالبانو سره غیر رسمي خبرې کړې وې وای طالب وسلوال امریکایي ځواکونو ته د اشغالګر په سترګه ګوري او له افغانستان یې ویستل غواړي
دوی د جګړې لومړی علت دا ښیي چې دلته یرغل شوي او دا دومره اسانه خبره نه ده چې هغوی درسره دا ومني چې امریکایي ځواکونه د افغانستان نه چاپیره ګرځي او دا د طالبانو خیال دی چې دوی د جګړې له لارې د هغوی مخه نیسي
د امریکا د دفاع وزیر ماتس له امریکا غږ سره په یوې مرکې کې زلمی خلیلزاد د افغانستان او پاکستان په چارو کې د امریکا د پخوانی استازي الیس ویل زایناستی بولی او زیاتوي چې ښاغلی خلیلزاد له پوره واکونو سره خپل کار پیل کړی دی
مونږ اوس سفیر په سطحه یو کس لرو چې مسؤلیت لري سفیر خلیلزاد هغه یو مرستیال لري او پوځي مامورین چې کولی شي د اړتیا په وخت کې خاصې مشورې ورکړي
جماعت اسمنی چې وسلوالو طالبانو په ځینو سیمو کې حمله زیاتې کړي خو د ټول هیواد لپاره خطر پیښ کړی نه دی. ماتیس وایي چې امریکا د تیرو شپږو میاشتو په نسبت اوس په افغانستان کې په یو ښه موقعیت کې دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د سنبولې د میاشتې تر پایه به په څلور دېرش ولایتونو کې د رای ورکوونکو د نومونو لیستونه خپاره کړي. د ټاکنو د څار ادارې اندېښنه ښودلې چې د رای ورکوونکو د نومونو د لیست اعلان به په غیر قانوني توګه د رای ورکوونکو مخه و نه نیولی سي. پام وکړئ په دې هکله د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواري رپورټ ته.
په داسې حال کې چې د ولسي جرګې را روانو ټاکنو ته ودېرش ورځې پاتې دي، د ټاکنو خپلواکه کمیسیون وایي چې دغو ټاکنو لپاره د رای ورکوونکو د نومونو لیستونه به په دری دېرش ولایتونو کې د راتلونکو اتو ورځو خپاره کړي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسیون ویاند مرستیال عبدالعزیز ابراهیمي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې تر اوسه د لسو ولایتونو سټیکرونه سیستم ته داخل شوي او د درې ولایتونو د رای ورکوونکو نومونو لیستونه برابر شوي دي.
مونږ د سمبولی د میاشتې تر وروستیو د رای ورکوونکو د نومونو وروستی لیست اعلانو. لکه چې خبر یاست، تېره ورځ موږ د لسو ولایتونو ټول سټیکرونه په سیستم کې شامل کړل. موږ تېره ورځ د دریو ولایتونو د رای ورکوونکو د نوم لیستونه اعلان کړل. په دې اونۍ کې په پام کې ده چې د ډیرو ولایتونو د رای ورکوونکو نومونو لیست اعلان شي.
د ټاکنو خپلواکه کمیسیون چې د رای ورکوونکو د نومونو ثبت پر مهال د یو شمېر رای ورکوونکو لخوا د جعلي اسنادو د ثبت او په جعلي تذکرو د سټیکرونو د لګېدلو تورن سره مخ دی، د دغه کمیسیون چارواکي دا ګڼي چې د رای ورکوونکو د نومونو د لیستونو اعلان به د شفافو ټاکنو برخه کې پر دغه کمیسیون د خلکو باور زیات کړي. خو د ټاکنو څار ادارې په دې باور دي چې که چیرې د ټاکنو خپلواکه کمیسیون او د کورنۍ چارو وزارت د نفوسو د ثبت او احوال د ادارې ترمنځ په دې برخه کې نږدې همکاري ونه شي، دا هغو رای ورکوونکو موندل به اسان کار نه وي چې یک قانوني عمر ته د رسېدو وړاندې د ټاکنو لپاره نوم لیکنه کړې او یا هم له یو ځل څخه زیات د رای ورکوونکو په توګه خپل نومونه لیکلي دي. د پیپا په نوم د آزادو عادلانه ټاکنو څار د ادارې اجرایوي رئیس یوسف رشید امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې د قانون له مخې د ټاکنو کمیسیون په دې مکلف دی چې د ټاکنو وړاندې د رای ورکوونکو د نومونو لیست له خلکو سره شریک کړي او خلکو ته دا امکان په لاس ورکړي چې که چیرې په نومونو کې اشتباه رامخته شوی وي هغه اصلاح شي او که په لیست کې داسې څوک پیدا کیږي چې یو څوک واجد شرایط نه دی او باید پرې اعتراض وشي او د اعتراض لپاره د ادارو لخوا ځانګړی عکس العمل او بالاخره اقدام ترسره شي.
دلته اوس بحث د څو موضوعاتو ده چې هغه د لږ هغه صحت او سلامتیا ته صدمه رسولی ده او د خلکو پوښتنې مطرح کړي. یو دا ده چې په ځینو حالاتو کې هغه افراد چې واجد شرایط نه دي او قانوني سند پوره کړی نه دی هغوی نوملیکنه کړې ده. په دوم قدم کې یو کس په خپلو مشخصاتو باندې درې څلور ځایه یا زیات له هغه څخه نوملیکنه کړې ده او یو مشکل ستونزه دا ده چې خلکو په تصویري تذکرو باندې ټکرونه خپل تذکرو ته لاس کړي او نوملیکنه کړې ده.
یوسف رشید وایي چې کمیسیون د تخنیکي پلوه کولی شي چې د هغو افرادو چې په یو نوم باندې په څو مرکزونو کې نوملیکنه کړي د سیستم په واسطه وپېژني او مخه یې ونیسي او یا هم د هغو کسانو چې قانوني عمر ته نه دي رسېدلي. خو د پیپا اجرایوي رئیس وایي چې دا سیستم په اوسني حالت کې هغه کسان چې پر جعلي تذکرو سټیکر لګولی نشي معلومولی.
ولې هغه حالات چې په هغه کې تذکره جعلي جوړه شوي او په هغه باندې اشتکار ښودل ریښته وایي نو هغه د کمیسیون له خوا نه په اوسني حالت کې او د اوسنۍ ډیټابیس نه شي کشفولی. مګر دا چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اسناد توانګوز ادارې سره په همکارۍ او همغږۍ سره دا لست سره وګوري تکي کې تر څو جواب تکړي چې آیا دغه تذکرې واقعا رسمي کنده لري که نه لري.
د دغه ستونزو تر څنګ امنیتي ستونزې د روانو پارلماني ټاکنو په وړاندې یو سر خنډ په توګه یادیږي. د امنیتي ستونزو له امله د ټاکنو خپلواکه کمیسیون پریکړه کړې چې په افغانستان کې د 1340 رای اچونې د مرکزونو څخه د تلې پاتې شتمه یوازې په 15,000 مرکزونو کې رای ورکوونکو ته په ټاکنو کې د ګډون امکانات برابر کړي. د امنیتي ستونزو او د ټاکنو حوزو پر ویشلو د راپورته شوو جنجالونو له امله د ټاکنو خپلواکه کمیسیون پریکړه کړې چې د تلې پاتې شتمه د غزنی په ولایت کې ټاکنې ترسره نه کړي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، یوې افغانی مهاجرې د امریکا په یوه ایالت کې ګوندی انتخابات ګټلې دي. په دې باره کې به مرکه وروسته واوري، خو د امریکا ختیځې سیمې د یو ستر سمندري طوفان د خطر سره مخامخ دي. خو د فلورانس په نامه د خطرناک طوفان شدت د چهارشنبې په ورځ تر یوه حده راکم سو او خلکو ته موقع برابر سوی چې خوندي ځایونو ته پناه یوسي. چارواکي وایي د دغه طوفان په هکله دقیق اټکل نه کیږي، خو کیدای سي یوه بې ساري طبیعي پیښه وي. د دې خبر تفصیل زموږ د همکار وحید فیض څخه واوري.
د چهارشنبه په ورځ د جنوبي کارولینا سواحل لږ څه آرامه ښکارېدل، خو د جمعې په ورځ کیدای شي وضعیت بدل شي.
د سواحلو په ګډون کیدای شي د طوفان د زیاتې مودې او زیاتې اغیزې سره په جنوبي کارولینا کې پاتې شي.
چارواکو د سواحلو سیمو اوسیدونکو ته خبرداری ورکړی چې خپل کورونه پرېږدي، ځکه له طوفان څخه وروسته دلته د مرستو رسولو امکان نشته. د فلورانس طوفان به شدید باد له ځان سره ولري چې ونې به چپه کړي، برېښنا به پرې شي او آن په هغو ځایونو کې به کورونه ونړېږي چې له سواحلو څخه لرې دي.
دا یو لوی شی دی. کله چې طوفان راځي، د باد او باران له کبله اندېښنې وي چې څه به کېږي. که د برېښنا لاینونه راښکته شي، دا به ډېره ناوړه وي.
د طوفان له کبله شمالي کارولینا له زیات خطر سره مخ ده، خو چارواکي وایي چې د فلورانس د شدت په اړه دقیق وړاندوینه نشي کېدای، ځکه کېدای شي لا هم بدل شي. د سواحلو سیمو خلک خپل کورونه پرېښودي دي او له ځان سره یې احتیاطي توکي هم اخیستي دي.
زموږ اندېښنه دا ده چې د طوفان اټکل ګران دی. نه پوهیږو څه به وشي، کله او څنګه به کېږي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې حکومت دغه طوفان ته ښه چمتووالی نیولی دی.
موږ چمتو یو او وړتیا یې لرو. موږ ښه خلک لرو، فکر کوم د نړۍ په هر ځای کې.
دوه میاشتې مخکې د امریکا حکومت نږدې $10 میلیون د فدرال بیړنیو حالاتو ادارې څخه د مهاجرو او ګمرکونو ادارې ته ولېږدول، خو بیړنیو حالاتو د ادارې چارواکي وایي چې دا به د دوی په کار اغیزه ونه کړي.
موږ سرچینې لرو چې ځواب ووایو، موږ منابع لرو چې مرسته وکړي، دا به زموږ پر وضعیت اغیزه ونه کړي.
یو کال مخکې هم په ختیځو سواحلو کې د امرا پورم طوفان چې د باد شدت 209 کیلومتره په ساعت کې و، په امریکا کې خلکو ته زیان اړولی و. خو اوس په ختیځو سواحلو کې خلک کولی شي د تیر کال طوفان ته په کتو د فلورانس طوفان څخه د ځان ساتنې لپاره لاس په کار شي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 100.15، د انټرنیټ له لارې پښتو VOA.com.
یو افغان مهاجر چې په ماشومتوب کې د افغانستان څخه وتلی، اوس یې د امریکا په یو ایالت کې ګوندي انتخابات ګټلي دي. دغه افغانه صفیه وزیر نومیږي او د نیو همشایر ایالت ولسی جرګې ته کاندیده ده. میرمن وزیر د امریکا ژغ سره په مرکه کې د خپل سیاسي ژوند او راتلونکي په هکله خبرې کړې دي چې په دې رپورټ کې به یې واوري.
صفیه وزیر په خټه افغانه میرمن ده چې د امریکا د نیو همشایر ایالت د استازو مجلس یا ولسی جرګې په انتخاباتو کې کاندیده ده او د خپل ګوند انتخابات یې ګټلې دي. صفیه وزیر وایي په افغانستان کې د ژوند په هکله یې ډېر څه نه دي په یاد، خو دومره یې ورته یاد دي چې په شپږ کلنۍ کې د خپلې کورنۍ سره یو ځای د افغانستان نه ووتله او ګاونډي هیواد ازبکستان ته ولاړل. تقریبا 11 کاله مو په ازبکستان کې تیر کړل او بیا مو د مهاجرت قضیه په امریکا کې ومنل شوه او د 2001 کال را په دیخوا د نیو همشایر په ایالت کې ژوند کوو. صفی وزیر په خپل انتخاباتي مبارزو کې د کورنیو پستونزو او پوهنې ډیر تمرکز کړی و. هغه وایي د انتخاباتي مبارزو پر مهال د خپل ملاتړ کوونکو کورونه ته ورغله او له هغوی سره یې له نږدې خبرې کولې چې همدغه نږدې اړیکو کامیاب کړله.
مې خوښوم چې صدای زنې افغان باشم، صدای زنی مسلمان باشم، صدای زنی
ما زکه زن کاندید که چې غوښتل می د یوې افغانې مسلمانې او مهاجرې مېرمنې غږ وسم. ما غوښتل نور ته هم دا پیغام ورکم چې د ستونزو باوجود تاسو کولی شئ د امریکا د یو ایالت د استازو مجلس ته ځانونه ورسوئ. صفیه وزیر وایي افغانستان یې نه ده هېر کړی او د هر چا سره چې غږیږي په ویاړ ورته وایي چې افغانه ده. هغه وایي په افغانستان کې د ناوړه وضعیت د خبر په اورېدو خفه کیږي، خو د افغان ځوانانو نه غواړي چې د خپل هیواد د بهتره کولو لپاره دی زیار وباسي. زما پیغام افغان ځوانانو ته دا دی چې د خپل ځان نه دفاع وکړي. تاسو که د هوښیارۍ او عقل نه کار واخلئ، کولی شئ چې په افغانستان کې حالات بهتره کړئ. صفیه وزیر وایي په 2012 کال کې په افغانستان کې واده وکړ او دوه لورګانې لري.
ګرانو هیوادوالو، له ګزنګ نه خپل ماشومان خوندي وساتئ. تر 15 کالو کم عمره ماشومان واکسین کړئ. زه تاسو قمر ګله یم.
او اوس په مکرې دی راپورته صحی کارکونکي وایي چې د ماشومانو نظافت ساتل کولی سي چې د پولیو د وایروس څخه وژغورل سي. ځینې خلک له کورنیو غوښتنه لري چې د ګزان ضد واکسین د تطبیق تر څنګ د ماشومانو نظافت ته هم پوره توجه وکړي. نور حال زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واوري.
په داسې حال کې چې کله ناکله په چاپیریال کې د پولیو وایروس موندل کیږي، د روغتیا پالانو په وینا په خاورو خزلو کې د ماشومانو په لوبیدو سره د دغه معلولونکې ناروغۍ د انتقال احتمال ډیر وي. که څه هم د خوست په چاپیریال کې د پولیو وایروس د موجودیت په اړه راپور نه دی ورکړل شوی، خو د عامې روغتیا ریاست له خلکو غواړي چې له ګزن نه د ماشومانو د ساتنې لپاره د هغوی نظافت ته هم جدي پاملرنه وکړي. د دغه ریاست مرسیال ډاکټر ګل محمد منګل وایي چې د پولیو وایروس د خاورو او خزلو په وسیله د ماشوم خولې او بیا کولمو ته داخليږي. د د پوینا د ماشوم د دایمي معلولیت له خطر سره مخ کوي.
بعض تشنبونه اکثرا کوڅو طرف ته وي، هغه د کاموډ یا د اوبو سیستم نه لري. نو کچیر ته خدای نه خسته په دیغه موادو کې پولیو وایروس شتون ولري، نو دا په ډیر اسانۍ سره کولای شي چې د ګرد او بار خاورو د باد په واسطه سره د تشنابونو نه خارجي محیط ته سرایت وکړي او بیا د ماشومانو د لوبو په نتیجه کې دا د لاسونو او د خولې د لارې ماشومانو ته سرایت وکړي.
د معلوماتو له مخې د لابراتوار د معایناتو په نتیجه کې د یو شمېر ولایتونو په 34 سیمو کې د پولیو د محیطي وایروس موجودیت ثابت شوی او دا د ماشومانو د روغتیا پر وړاندې جدي خطر بلل کیږي. په همدې حال کې ځینې خلک له کورنۍ غوښتنه لري چې د ماشومانو د پاک ساتلو ترڅنګ د ګزن ضد واکسین په تطبیق کې هم ډیر محتاط واوسي، ځکه واکسین د ماشومانو د وجود دفاعي سیستم پیاوړی ساتي.
ایر ان شاء الله پالج د پوره دی او د پالج د پوره پیدا لري. او دا واکسین چې ولې شوی دی او دا سه بیا ډېر پالج نه دی پڅوک ولی، نو موږ دا وایي چې دا واکسین د اول لشي پیدا لري، نقصان یې نشته او د پالج د بیمارۍ مخنیوای کی.
سکل په افغانستان کې د پولیو دیالس مثبتې پیښې ثبت شوی. د ډاکټرانو په وینا کې په یو سیمه کې یو ماشوم د ګزن له کبله معلول شي، د 200 نورو ماشومانو روغتیا ته هم جدي ګواښ بلل کیږي. په کال 1978 میلادي کې د نړۍ په 138 هیوادونو کې د پولیو وایروس موجود وو. د ګزن واکسین په وسیله درسته نړۍ له دغه وایروس پاکه شوه، مګر افغانستان او پاکستان کې لا هم دغه وایروس موجود دی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
څو مهم خبرونه. جمهور رئیس اشرف غنی وایي له متحده ایالات سره امنیتي تړون د جنگ ختمول او په افغانستان کې د ثبات راوستل تضمینوي. هغه دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزي د پارلمان د غړو او جهادي مشرانو په شمول ځینې مشران یې د سمدستي فسخ کولو غوښتنه وکړه. سیګار په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیا ادارې د پیسو زیاته برخه بې ځایه مصرف شوې. د اروپایي اتحاد د خارجي پالیسۍ مشره میرمن فریډریکا موګین وایي چې اروپایان به د متحده ایالاتو د انتقاد سره سره د حق د نړیوال جنایي محکمې د پریکړو ملاتړ کوي. د فلورنس په نوم یو غټ سمندري طوفان د اټکل سره سم نن د پنځشنبې په ورځ د امریکا د شمالي کارولینا ایالت ساحلي برخو ته راورسېده. د دغه طوفان سره فی ساعت 150 کیلومتر رفتار تونجا کړ ملګری دی. په لسګونو زره خلک له خپلو کورونو نه خوندي ځایونو ته انتقال شوی دی. با خبره سرچینې وایي چې د یمن حکومتي قواوو چې د سعودي عربستان په مشرۍ د عربو ائتلافي قواوو ملاتړ کوي، د صنعا او د هودیدې د بندر ترمنځ اکمالاتي لاره له حوثیانو نه بیرته نیولې ده. د روسیې، چین او منګولیا د پوځونو ګډ تمرینات چې د چهارشنبې په ورځ پیل شوي وو او د وستوک نوم ورکړ شوی وو، اوس هم دوام لري. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دغه تمرینات نن وکتل. پوتین ویلی دی چې روان پوځي تمرینات د روسیې او چین ترمنځ د مخ په زیاتېدونکي نظامي همکاري وو یو ښه ثبوت دی. په دغو تمرینات کې تقریبا 3000 چینی عسکرو په شمول 300,000 پوځیان برخه لري او د سپتمبر تر ګورسنګ پورې به دوام وکړي. د پخواني شوروي اتحاد د ازمهلال نه وروسته دا د روسیې د وسلوالو قواو تر ټولو غټ نظامي تمرینات دي او هدف یې دا دی چې د ناټو تړون ته خپل قوت وښيي. د سایت په نامه د یوې شخصي امریکایي استخباراتي ډلې د ریپورت له مخې وړم ورځ په ترابلس کې د لیبیا د تیلو د ملي شرکت په قرارګاه باندې د مرګانې حملې ذمواري د عربستان په ټاپو وزمې کې داعش اغستې ده.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خپرونې اوري. زموږ خپرونې دوام لري.